دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
ډیره مننه تاسو ستړي مسي اوردونکو ته از مال خو سلام د خبرونه تر نوخه بجوره د خبرونه په راپورونه کوي چې د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې مرزی احمدزی خبرونه لولي.
سر کې د مهمو خبرنو سر ټکی د پنشیر ولایت سرپرست ولی ویل برفو چونو لاندې تر دې دمه د 1390 کسانو مړی راایستل شوي. د افغان حکومت د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد سخت احتجاج کړی دی. او ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو بیا پیل کړی. پوره خبرونه د پنجشیر ولایت سرپرست ولی ویل برف کوچونو لاندې تر دې دمه د 1390 کسانو مړی راایستل شوي دي. عبدالرحمن کبیری تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له کبله ټول 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ښاغلی کبیری زیاته کړه چې د نورو شاوخوا لسو کسانو مړی لا هم تر واورو لاندې پاتې دي. خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وویل چې د پنجشیر په برف کوچونو کې د انساني تلفاتو شمېر 1390 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله د طبي پیښو پر ضد مبارزې د دولتي ادارې په غونډه کې وویل چې د هیواد په 9 ولایتونو کې په طبي پیښو کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. د اجرایي رئیس په وینا په دې طبي پیښو کې تر ټولو زیات تلفات د پنجشیر ولایت خلکو ته رسیدلی دي. د افغانستان حکومت د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا پولیسو په پیښور کې د افغانستان د جنرال قونسلګری 4 ډیپلوماټان ونیول او د 100 ساعتونو لپاره په توقیف کې وساتل. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پرون د بهرنی چارو وزارت هیزار شو او له دې کبله د افغانستان د حکومت سخت احتجاج وروسپارل شو. د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وایي د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته وویل چې د پاکستاني پولیسو دا چلند د ډیپلوماټیکو اصولو څخه سرګنده سرغړونه ده. بیان د ښاغلي خلیل کرزی له قوله زیاتوي چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې او همکاري اوس یو نوی پړاو ته رسیدلې او په دې حرکاتو سره باید دا اړیکې زیانمنې نشي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین همداراز د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او وی غوښتل چې پاکستان ته د افغانستان د وجګپوري پلاوي د سفر او په دې اړه د تفاهم تر وخت دی له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وځنډول شي. او د هرات امنی قمندانوی هغه ډلې چې د هرات د بی امنی کولو هڅه کوي د سیمې استخبارات ملاتړ کوي. په تیر یو کال کې د هرات له مرکز او لسوالۍ څخه د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا د تنظیم شو وژنو راپورونه ورکړل شوي او په دې ترڅ کې د دولتي ادارو ملکي او پوځي مامورین او عام خلک په نښه شول. د هرات امنی قمندان جنرال عبدالمجید روزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا ډلې د سیمې د استخباراتي ادارو له همکاري پرته فعالیت نشي کولای.
تنه استخبارات منطقي
روزی ویل د سیمې له استخباراتو مې هدف یوازې ایران او ترکمنستان نه دی. که مستقیم ووایم د پاکستان استخبارات او هغه تروریستي ډلې چې له پاکستان افغانستان ته ننوځي یوازې په هلمند او کندهار کې فعال نه دي، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی شبکه فعاله ده. په هرات کې د بې امنیتۍ پیښې په دې وروستیو کې وروسته له هغې کمې شوې چې د دې ولایت پوځي شورا د دوو اونیو لپاره هرات ته د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز انکړ. ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پیل کړی. د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیست به هم په سویس کې په دغو خبرو کې برخه واخلي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ خبرو پرمختګ کړی خو لا هم سخت مسایل پر ځای پاتې دي. امریکا او د نړۍ 15 قدرتونه هڅه کوي پر یو موافقه سلا شي چې لمخه ایران ایران خپل اټومي پروګرام محدود او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه کم شي. لویدیز ویره لري چې ایران غواړي اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران دغه اداره دوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته ورسید. په پام کې ده چې نتنیاهو د سه شنبه په ورځ اسرائیلو ته د ایران د اټومي پروګرام د احتمالي ګواښونو په اړه د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د وینا د کانګرس د اساسو د جرګې د جمهوري غوښتونکو غړو له غوښتنې سره سم پلان شوې ده. د پریکړې چې په اړه سپینې ماڼۍ ته لمخې خبر نو ورکړل شوی، ولسمشر باراک اوباما سخت په غوسه کړی دی. اسرائیل وبیر لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې له مخې یو توافق ته د رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خاوند کړي. په داسې حال کې چې تهران ته ادارت کړې ده، تر اوسه د اوباما او نتنیاهو ترمنځ هیڅ لاسکتنه نه ده پلان شوې. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په جنوا کې خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د جمعې په ورځ د ماسکو په مرکزي برخه کې د کرملن د انتقاد کوونکي بوریس نیمسوف وژنه به د دوی د خبرو په اجنډا کې شاملوي. جان کیری پرون د نیمسوف د وژنې په باب د بشپړو شفافو او حقیقي څیړنو غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په ماسکو کې په لسګونو زره کسانو د هغه د وژنې په ویر کې لاریون وکړ. په اوکراین کې د نامنې کمیدلو دغه راز د اوکراینی ځواکونو او روس پلاو بلتون غوښتونکو لخوا د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستلو د اوربند د ټینګښت لپاره هیله پیدا کړې ده. خو د اوکراین پوځ پرون خبرداری ورکړ چې یاغیان له لنډمهاله اوربند نه پر دولتي سنګرونو د بریدونو په هدف د بیا یوځای کېدو لپاره استفاده کوي. همدارس په یو بل خبر کې اوري د روسي پولیسو د اوکراین د پارلمان یو غړی پرون د هغه لاریون له پیل مخ کې ونیو چې د کرملن د منتقد سیاستوال بوریس نیمسوف په یاد په ماسکو کې ترسره شو. اولکسی هون چارنیکو وروسته له توقیف څخه خوشی شو، خو ورته ویل شوي چې باید نن محکمې ته حاضر شي. د هون چارنیکو مدافع وکیل پرون وویل دا امکان اوس هم شته چې موکل بند شي. او د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې ټاکل شوی چې سبا د آیرلند او جنوبی افریقا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راوځي. په پرونی لوبه کې پاکستان د شلو منډو په توپیر زیمبابوي ته مات ورکړه او سریلانکا انګلستان په 9 وکټو مات کړ. د افغانستان لوبډلې په خپلو درې لوبو کې اسکاټلند ته مات ورکړي او له بنګلاديش او سریلانکا څخه ماتې خوړلې ده. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ له استرالیا سره خپل څلورمه لوبه کوي. افغان لوبغاړي وایي چې لوبې ته ښه چمتووالی لري او هیله من دي چې وبه یې ګټي. د خبر نو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړه. اجرائیه رئیس وی ورستیو طبي پیښو د افغانستان 9 ولایتونه زیانمن کړي، خو دوی وی وضعیت کنټرول شوی.
در ولایات کشور رسیدگی های لازم صورت گرفته. گفته میتونیم که از لحاظ تکنیکی که اوضاع زیر کنټروله.
د زابل چرواکي وی د 150 تشتول سویو مسافرو په بدل کې به یو کنټینر نیول سوی وسلې خوشی نه کړي. د زابل امنیه قمندان
دې سلام په بدل کې موږ د غټول افغانستان سګونی دي زدا سلام خوشی کوله. سب
د ایسان الله په نوم د یو ټپی افغان پولیس له حاله مهم خبرو چې په هند کې د تداوی امکانات نه لري او لاله هندي غالي. د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته ورسید. دو افغان پولیس په بلوچستان کې وجل سوي. نور مسایل هم چیرو د غرض د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د هند او پاکستان مشرانو د افغانستان د طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره چمتووالی ښوولی. د هند او پاکستان صدر زمانو نریندرا مودی او نواز شریف افغان ولسمشر ته په جلا پیغامونه کې د دې مصیبت په نتیجه کې د انساني تلفاتو له کبله خواخوږي څرګنده کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی د شنبه ورځ په مخام وویل چې افغانستان د نړیوال ټولنې لمنظم همکاري پرته د طبي پیښو د زیانونو د جبران په برخه کې اساسي ګامونه نشي اخیستلی. لدې څرګندونو یوازې څو ساعت وروسته د هند او پاکستان مشرانو ښاغلي غنی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره مرستې ته تیار دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغان ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان له غوښتنې سره سم د اړو خلکو د ژغورنې او د زیانمنو خلکو د کورنی ژوند د بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي مودي ویلي چې په افغانستان کې خپل سفیر ته یې امر کړی چې د ولسمشر غنی له هدایت سره سم د مرستو په عملیاتو کې برخه واخلي. د هند صدراعظم په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د انساني تلفاتو له کبله سخت خواشینی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر غنی ته په خپل پیغام کې لیکلی چې د پاکستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې ته هدایت ورکړی چې د افغانستان د طبي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د څومره مرستې چې په وسې پوروي نه سپموي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي شریف یادونه کړې چې له دې مخکې د پاکستان د مرستو څو محمولې هم د حواله لارې افغانستان ته استول شوې دي. د هند او پاکستان د مرستو لژمنو یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د نورو طبي پیښو په اړه خبرداری ورکړ.
خسارات وارده از این حوادث ما را در وسط مدت با مشکلات جدی
د پیښو زیانونه به موږ له منځمهالو جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په اکثرو سیمو کې زموږ د هیوادوالو باغونه او کروندې ویجاړې شوې دي، څاروي یې له منځه تللي او کورونه یې ړنګ شوي. د طبیعي پیښو خطر له منځه نه دی تللی او له بده مرغه د ورته مصیبتونو د پیښېدو اټکل کېږي
قابل پیش بینی است.
ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې د برف کوچونو او سیلابونو له کبله د هیواد په 19 ولایتونو کې خلک زیانمن شوي او زیاته یې کړه چې ټول 216 اتیا خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 143 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تر ټولو زیات تلفات په پنجشیر ولایت کې پیښ شوي دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د دولتي کمیسیون په غونډه کې وویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له بالا د مړیو شمیر 169 تر رسیدلی. لدې پیښو وروسته د افغانستان حکومت د جمعې ورځې په ماخام درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ.
په افغانستان کې د درنو واورو او بارانونو د اوریدو له امله زیانمنو کسانو ته د مرستې رسولو بهیر دوام لري. د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د تیرو ورځو د برف کوچونو او سیلابونو له کبله په 9 ولایتونو کې د تلفاتو شمیر 321 کسانو ته رسیدلی دی. بلخوا چارواکي بیره لري چې کیدای سي نورې واورې هم ووریږي او سیلابونه وبهیږي. حمیده هارون عثمان پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
وروسته یو درنو واورو او ورختونو له انساني تلفاتو سربېره یو شمیر مالی زیانونه هم خلکو ته اړولې دي. په دې ترڅ کې کاروان دی ورانی شوی، پلونه، پلچکونه او سرکونه هم ویجاړ شوی دي. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د وروسته یو ورختونو د مالی او ځاني زیانات کل امکان نه لري، خو په دې اړه څېړنې دوام لري. خغلی عبدالله وای کته هم چې لزیانمنو خلکو سره کورنۍ او نړیوال مرستې شوی، خو دغه کسان لا زیات مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد ولایتونو ته لازمه رسیدګي شوی، یعنی ویلی شو چې له تخنیکي اړخه او ذاتر کنټرول لاندې ده. د افغانستان نړیوال ملاتړ یو دوستان چې له موږ سره مرسته کړي، موږ ټول د هیواد د خلکو وضعیت ته د پاملرنې په فکر یو چې انشاءالله وکړی شو یو اندازه ستونزو ته چې خلک ورسره مخ شوي ورسیږو.
مشکلاتی کې بر مردم ما در ولایت مختلف عاید شدن با او رسیدګي صورت بگیره.
خغلی عبدالله وای د ورستوی برف کوچونو لامل په پنچیر ولایت کې 169، په بدخشان کې 40، پروان کې 14، 12 کسه نورستان کې او 3 تنه هم په 14 نورو ولایتونو کې مړه شوي دي. دا لومړی ځل نه ده چې د طبیعي پیښو له امله ډېر شمېر کسان مري، بلکې په خاطر دې د بدخشان په ارګو کې د ځمکې د ښویېدو له امله ډېر شمېر کسان مړه شول. د دغه پیښو زیانمن کسان شکایت کوي چې له دوی سره لازمې مرستې نه کېږي. په عین حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي خبرداری ورکوي چې د نورو ورختونو او تلفاتو امکان هم شته. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سایه سازادی راډیو ته وویل چې تر دې دمه د لارو د بندښت له امله زیانمنو سیمو ته مرستې رسیدلې نه دي.
افغانستان یک کشور کوهستانی هست
افغانستان یو زغرنی سیواد ده د درنو واورو د وریدو احتمال لا اوس همشته د سخت ورختونو احتمال همشته او د تلفاتو او زیانونو احتمال هم کوم مرستي چې د افغانستان دولت په واک کې وي خلکو ته رسیدلی هغه کسان چې د واورو په محاصره کې دي هغه ته د حواله لارې رسیدي او نور مرستي چې باید د ځمکې لارې رسیدلی وای د ځمکنۍ لارو د بندیدو لامل رسیدلی نه
بلخوا اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وای باید له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هغه سیمې وارزوي چې د احتمالي پیښو ګواښ پکې شته تر څو د راتلونکو تلفاتو او زیانونو مخه څه ناڅه ونیول شي. خلک هم په دې باور دي که څه هم چې د طبیعي پیښو مخنیوی امکان نه لري خو حکومت باید تر یوه بریده د بیړنیو پیښو لپاره تیاری ولري تر څو د انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه یې نیولې وي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د پسرلی پر رسیدو سره په کندهار کې د نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل شوې ده. ټاکل شوی چې شاوخوا 10,000 نیالګي د ښار په مختلفو سیمو کې کښېنول شي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې چې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د رښتینی صاحب سهار په خیر دغه نیالګي د چا د خوا کښېنول کیږي؟
سلام صاحب ساسو دندون کار صاحب نیکمه په دیاله کې ورځ د کندهار په زراعتي علوم او پوهنتون کې طرح مراسم نیول شي او چارواکو دا ګل د تیرو کلو په پرتله پر دې هم توجه کړي چې څرنګه د نیالګي ساتنې ته پام وشي تر څو د تیرو کلو په ډول وچل شي او له منځه ولاړ شي. په دې اړه چارواکو د ښوونځیو د زده کوونکو د پوهنتون د محصلانو او د دې عالمانو مرستې غوښتي. د معرفت د زده کوونکو لپاره یو ځانګړی شعار ټاکل شوی چې یو زما او یو د ښار لپاره. د دې شعار مفهوم دا دی چې هر زده کوونکی باید یو د ځان لپاره نیالګي کښېنوي او یو هم د ښار لپاره او هغه وروزي. د دې تر څنګ چې زراعت ریاست د دغه نیالګیو د ویشلو مسؤلیت لري ښاروالي ژمنه کړې چې د کښېنولو نیالګیو روزنې ته به خاصه توجه کوي او په دې توګه به په کندهار ښار کې څو ورځو په اوږدو کې 10,000 نیالګي کښېنول شي. دغه نیالګي ځینې خپله د دولتي ادارو څخه د ادارو لخوا کښېنول کېږي او ځینې په ډېره کمه به د خلکو خرڅېږي.
رښتینی صاحب، هر کال دغه نیالګي په زرګونو نیالګي کښېنول کېږي خو میاشتې تېرې سوې نه وي چې یا وچ سي او یا هم ایستل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي دپاره څه چاره سنجول شوې ده؟
په هغه ساحو کې چې یا ځانګړو تجارانو ته د روزنې مسؤلیت سپارل شوی یا خپله ښاروالۍ توجه ورته کړي چې هغه پخله په شهر کې د سړک په ګلدانونو کې یا د سړک بغلونو ته چې کوم ګلدانونه دي په دې کې ټول نیالګي په څو کلونو کې کښېنول شوي دي. هغه روزل شوي دي په دې برخه کې څو کلونه مخکې د زرغون کندهار په نوم یوې ټولنې چې هغه هم د کندهار سوداګرو حمایه کول هغه نیالګي په ښه توګه وروزل شو او هغه اوس لوی درختې جوړې شوي دي. دوی وایي چې د معرف زده کوونکي چې په خپله د مکتب شاوخوا کې یا په خپلو د کورونو سره نیالګي کښېنوي د هغوی څخه غواړي چې دغه نیالګیو ته توجه وکړي.
ډیره مننه محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ټاکل شوی چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 نیالګي د ښار په مختلفو سیمو کې کښېنول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه چاپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست. د زابل امنیتي چارواکي د یو کنټینر نیول سوي وسلې په بدل کې د 150 تشتول سو مسافرو خوشی کېدل ردوي. د دې ولایت امنیت قومندان پرون ازادي رادیو ته ویل چې برمته سوي کسان لا هم له تشتونکو سره دي او په دې برخه کې د هغوی لخوا کوم غوښتنه نه ده مطرح سوي. تر دې مخکې د سره پرون خبرت ول چې برمته سوي مسافر د هغو وسلو په بدل کې خوشی سول چې سمره مخکې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه نیولې و. ابراهیم صافی په دې اړه له کابل رپورت لري.
په زابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري د شاوخوا ډیر شو مسافرو لا برمته کېدو نږدې یو اونۍ تیریږي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دغه مسافر د یو کانټینر وسلو په بدل کې راخوشي شوي دي. خو د زابل امنی قمندان غلام سخی روغ لیونی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلو په بدل کې د مسافرو د تبادلې په اړه راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د برمته شویو مسافرو د آزادولو لپاره هڅې دوام لري.
دغه سلاو کانتینر چې موږ نیولې یو غیر قانوني توګه قاچاق کېده، دا کدا څه پورې مربوط دي؟ دې سلا په بدل کې موږ چې دغه ټول افغانستان سګونی سي، زه دا سلا نه خوشي کول سم. دې په خوشي کولو کې، دې په خلاصون کې له هر نوع عمل څخه کار اخلو چې دغه ادبای ساتلي دا خوشي کې موږ ته تسلیم کړي.
دا صابل امنیتي ځواکونو دوه ونې وړاندې په دغه ولایت کې په وسلو بار یو کانټینر ونیو. چارواکو ویل چې دغه وسلې په غزنی کې د اسلامي دولت پلویانو تړل کېدی. له دې وروسته نامعلوم وسلوالو چې ویل کېږي تور نقابونه یې اغوستي وو، د کابل کندهار پر لویه لاره له دوه موټرو شاوخوا دیرش مسافر ښکته او نامعلوم ځای ته انتقال کړل. د زابل چارواکو دا تایید کړه چې دا مسافر د اسلامي دولت ډلې لخوا برمته شوي او د دغه ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې ساتل کېږي. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی په نږدې ورځو او یا هم د دوشنبه په ورځ د سیمې یو شمیر سپینګيري د وسلوالو طالبانو په همکارۍ د برمته کوونکو وسلوالو سره د مسافرو د خوشی کېدو په اړه خبري وکړي. خاغلی حق بیان ویل تر دې دمه د وسلوالو لخوا د مسافرو د خوشی کېدو په حق له کومه غوښتنه نه ده شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د تختول شویو مسافرو د آزادولو په هدف یې هلې ځلې پیل کړي او هیله لري چې د سیمې د خلکو په مرسته دغه مسأله حل شي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې پولیس د یادې پیښې په اړه کوخخ کوي ترسو دغه کسان بیرته آزاد شي.
د دغه کسانو د خوشی کېدو په برخه کې دولت کوخخ کوي ترسو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په تاسف سره باید ووایم چې نشو کولای د خپلو هلو ځلو په اړه ستاسو سره په جزئیاتو وغږیږو. له بده مرغه په داسې حال کې نه یو چې تاسو ته جزئیات درکړو. هیله من یو چې د خلکو په مرسته دغه قضیه حل شي.
له دې مخکې یو شمېر دولتي او د بهرنیو او کورنیو مؤسسو کارکوونکي هم د لویو لارو په اوږدو کې د طالبانو له لوري تختول شوي چې وروسته بیا د پیسو او یا هم د سپینګیرو په منځګړیتوب خوشي شوي او کله هم په ځینو برخو کې وژل شوي دي. خو دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د دغه ډول یوې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي.
احسان الله جبرخیل هغه پولیس دی چې درې میاشتې مخکې د کابل په ترخیلو کې په یوه انتحاري حمله کې ټپي سو. جبرخیل د تداوی لپاره هند ته تللی، خو ورور یې وایي چې په هند کې د هغه د تداوی لپاره پیسې نه لري او له روغتون څخه ایستل سوی دی. حمیده هارون عثمان راپور ورکوي.
د پولیسو ټپي شوی سرتیری احسان الله د درملنې لپاره هند ته تللی، خو د پیسو د نه درلودلو له امله دا مهال د هند په هوټلونو کې شپې ورځې تیروي. د احسان الله ورور چې ورسره د درملنې لپاره هند ته تللی وایي د ورور د ټپي کېدو په وخت کې کورنیو چارو وزارت 3,00,000 افغانۍ ورکړې، خو اوس ورنه ډاکټران د درملنې لپاره 40,00,000 افغانۍ غواړي. په انتحاري حمله کې د احسان الله سر، لاس، پښه او سترګې زیانمنې شوي او اوس د هند د ارتومس روغتون ورنه د درملنې لپاره دومره پیسې غواړي چې د یې وس نه لري. د هغه ورور پرته له دې چې خپل نوم واخلي ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
درې عملیات یې د سترګې او خولې عملیات یې پاتې دی. د لاس عملیات یې پاتې $80,000 غواړي. د دې پیسې موږ نه لرو. موږ یې له شفخانی هم ایستلي یو. وایي ځي پیسې راوړي، بیا یې موږ عملیاتو.
ځوان پولیس سرتیری احسان الله درې میاشتې مخکې د کابل په تاراخیل سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې سخت ټپي شو. د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د دغه موضوع تر شریکولو وروسته د دغه وزارت د تفتیش عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی وایي چې احسان الله دی د هند له هیواده له دوی سره اړیکې ونیسي او دوی به یې مشکل حل کړي.
موږ دغه سرتیری هند ته ولیږو، یو اندازه پیسې ورته ورکول شوي. په هغه صورت کې چې درملنه یې زیات پیسو ته اړتیا ولري، لطفا دې د ده وارثان یا دی پخپله دې د وزیر صاحب د دفتر د ایمیل په ادرس یا د تفتیش د ادارې د تلیفون له لارې دې خپل مشکلات ووایي. دغه پیسې چې ورته اړتیا لري او دې غواړي تر څو مشکل یې حل شي.
که څه هم چې ویل کېږي د احسان الله د عملیات لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده، خو د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش عمومي رئیس وایي که دا مسله د دغه وزارت له واکه پوره نه وه، نو ولسمشر ته به یې پیشنهاد وکړي څو د احسان الله د عملیات پیسې برابرې کړي. احسان الله یوازینی سرتیری نه ده چې په انتحاري حمله کې ټپي کېږي. د احسان الله په څیر ډیر داسې معلول سرتیری شته چې ځانونه یې پر ملکي خلکو د حملو په وړاندې سپر ګرځولی، خو د دوی تر ټپي کېدو وروسته یې د درملنې لپاره پیسې نشته او یا هم تر مړینې وروسته یې کورنۍ له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به ملالی بشیر راته وی چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان د پولیسو لپاره د مالی مرستو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله وايي د افغانستان حکومت او نړیوال ملاتړ یې فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی څخه په څه ډول د هغه مالی مرستې د صندوق د سمبالولو چارې ترلاسه کړي چې ورڅخه د افغان پولیسو ماشونه هم ورکول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي له دې پیسو څخه چې له کال 1500 میلیونه ډالر کیږي او د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې یا یو ان ډی پی لخوا سمبالیږي، د پولیسو ماشونه نه امتیازات او نور مصارف ورکول کیږي. د مقالې په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ان ډی پی څخه د دې صندوق د سمبالولو چارې د اخیستلو د شپږ میاشتنی ضرب الاجل ملاتړ کړی دی. دا اقدام د هغو هڅو برخه ده چې د افغانستان حکومت غواړي نورې مالی مرستې د حکومت لخوا اداره سي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي نړیوال مرستندوی هیوادونه اندېښمن دي چې آیا د افغانستان حکومت دا ظرفیت لري چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو په سمه توګه نظارت وکړي او آیا د یو اطمینانی انتقال لپاره په کار وخت تکنه. یو امریکایي جنرال ټوډ سیمونایټ چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د امنیتي چارو د انتقال مسؤل دی وایي په افغانستان کې بهرني سفیران به په راتلونکي کې د دې صندوق په اړه د پریکړې لپاره له ولسمشر غنی سره وویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغان ښځینه پولیسو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي دا ښځې په خپله ټولنه کې له ځینو ناوړه دودونو سره مخامخ دي. مقاله د یوې افغان ښځینه پولیسې پروینې په کیسه پیلېږي چې په 2014 کال کې د وسلوالو کسانو لخوا په 11 ډزو وشتلو سره ووژل شوه. پروینې په 2014 کال کې د وژل شوي شپږو ښځینه پولیسو څخه یوه وه. مقاله زیاتوي چې د پر وړاندې د تشدد نظریه نه یوازې د طالبانو وه، بلکې دا په ټوله کې د افغان ټولنې یوه لویه برخه ده. مقاله په یو پښتنه سره پر وړاندې دي چې وایي اوس چې بهرني ځواکونه او ورسره مالی مرستې له افغانستانه وځي، له لویدیځ او د ارزښتونو سره یې له مخامختیا وروسته دې هیواد څومره تغیر کړی دی او آیا د ښځو د مقام په اړه په افغان ټولنه کې بهرنیو نظریو کوم ځای نیولی دی که نه. مقاله وایي د طالبانو د حکومت له ختمېدو وروسته په 2001 کال کې افغان ښځې د نړۍ پر کچه په ډیر ستونزمن حالت کې وې. تعلیم او روغتیايي اسانتیاو ته یې لاسرسی نه درلود، خو 14 کاله وروسته شدو لپاره د پرمختګ مواقع سته. خو د مقالې په وینا اوس هم افغان ښځینه پولیسو ته په شسترګنه کتل کیږي. خلک د دوی په حق له غلط فکر کوي او ویل کیږي دوی خپلې کورنۍ شرموي. له همدې کبله د مقالې په وینا هغه ښځې چې لږ زده کړې لري او یا ډېرې بېوزلې وي له پولیسو سره کار کوي. مقاله وایي د لویدیځ مرستندوی هوادونو لخوا هم د دوی غوښتنو ته ځانګړی پام نه دی سوی. مقاله د مثال په توګه وایي چې د ښځو لپاره په حوزو کې د کالو بدلولو جلا خونې نشته. ښځینه پولیس نه غواړي له خپلو کورونو څخه د پولیسو په یونیفارم کې کار ته ولاړ شي. مقاله زیاتوي کله چې ښځینه پولیس د خپلو نارینه همکارانو لخوا له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي، دوی په قانوني توګه د هغوی پر خلاف هیڅ هم نشي کولای، ځکه چې د شکایتو داسې سیستم نشته.
د بلوچستان په چمن ښار کې وسلوالو دوه تن افغانان په ډزو وژلې. چارواکو ویلي چې دغه دوه کسان افغان پولیس او د هلمند ولایت اوسیدونکي وو چې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل لکوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د شنبه پورت دوه تن افغانان چمن ته نږدې پر ویش پل باندې له افغانستان راوښتي وو او د درملنې لپاره کوټې ته راتلل چې د چمن پر بوغره سړک په موټرسایکل سپرو وسلوالو یې موټر ودراوه ډزې یې پرې وکړې او دواړه یې ځای په ځای ووژل. د چمن سیمې انتظامي چارواکي وایي دغه دوه تنه چې وایي یو پکې ټپي وو په یوه کرایه موټر کې کوټې ته راتلل چې په درو موټرسایکلونو سپاره شپږ وسلوالو یې موټر ودراوه. دوی یې ځینې راکښته کړل او هڅه یې وکړه چې دوی وتښتوي خو د تښتونې هڅه یې ناکامه سو نو ډزې باندې وکړې او وی وژل. چارواکي وایي دغه دوه تنه د افغانستان د هلمند ولایت اوسېدونکي پولیس وو چې وایي دواړه ورونه وو خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. وسلوال سمدستي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د وژل شویو کسانو مړي د چمن روغتون ته وړل شوي دي. د دغو افغان پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. خو دې ته ورته په تېرو دوو کلونو کې د بلوچستان په همدې چمن ښار پشین خانوزۍ او کوټه کې نور افغانان هم په مرموز ډول د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو
له دې سره په افغانستان کې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د پنجشیر ولایت سرپرست ولی وای له برف کوچونو لاندې تر دې دمه د یو سل او شپږ نوي کسانو مړی راایستل شوي دي. عبدالرحمن کبیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په پنجشیر کې د برف کوچونو له کبله ټول 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان حکومت د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو د نیول کېدو له کبله اسلام آباد ته سخت احتجاج کړی دی. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا پولیسو په پېښور کې د افغانستان د جنرال قونسلګری څلور ډیپلوماټان ونیول او د څو ساعتونو لپاره په توقیف کې وساتل. د هرات امنیه قمندان وایي هغه ډلې چې د هرات د بې امنه کولو هڅه کوي د سیمې استخبارات ملاتړ کوي. ټاکل شوی دی امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د تهران پر اټومي پروګرام نن د خبرو بل پړاو پایل کړي. د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیس به هم په سویس کې په دغو خبرو کې برخه واخلي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته ورسید. په پام کې ده چې نتنیاهو د سه شنبه په ورځ اسرائیلو ته د ایران د اټومي پروګرام د احتمالي ګواښونو په اړه د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د روسي پولیسو د اوکراین د پارلمان یو غړی پروند هغه لاریون له پایل مخ کې ونیو چې د کرملن د منتقد سیاستوال بوریس نیمسوف په یاد په ماسکو کې ترسره شو. او ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په جنوا کې خبري وکړي. د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د جمعې په ورځ ماسکو په مرکزی برخه کې د کرملن د انتقاد کوونکي بوریس نیمسوف وژنه به د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل وي.
د بلخ اوسیدونکو په ولایت کې د جنایي جرایمو د زیاتېدو په اړه شکایت کوي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د دې مسلې تایید کوي خو دوی توانېدلې د بیلابیلو جرایمو عاملان ونیسي. له مزار شریف نه مجیب الرحمن حبیب زای رپورټ لري.
د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملکي وګړو وژل او د جنایي جرایمو د ساتنې لوړوالی دوی اندېښمن کړي دي. د مزار شریف دوه خاریانو عبدالله او بشیر سروري ازادي راډیو ته داسې ویل:
د یو واقع قسمه کې د همیشه ګروف جرایم در مزار شریف بالا رفته. قتل های
د انسان تښتونه، د ملکي وګړو وژنه او همدارنګه د جنایي جرایمو د ساتنې لوړوالی هغه مسایل دي چې ورستر بلې په بلخ ولایت کې مخ په زیاتېدو دي او دولتي مقامات هم د امنیتو په نیولو کې پاتې راغلي
دي. ما چیزی که از رسانه شنیدیم چندین واقعی قتل
سرنگ چه تاسو هم خبری است او مونږ هم له رسنیو اوریدلی دي. په واقعیت سره بلخ ولایت کې د جرایمو سطح لوړه شوه او یوازې په تیر اونۍ کې څلور تنه ووژل شول. د بلخ ولایت امنی قمندانۍ چارواکي د یادې موضوع په منلو سره وایي چې په ډیرو پیښو کې د یادو قاتلینو عاملین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د بلخ امنی قمندانۍ د جنایي جرایمو سره د مبارزې ریاست مشر صلاح الدین سلطانی وایي چې په روان کال کې تر دمه نوي تنه وژل شیوی او په اړوندې 200 تنه مزنون کسان د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. د سلطنۍ په خبره چې یوازې په تیر اونۍ کې د انسان تښتون شپږ قضیه په بل خلایت کې درلودې او په ډیری مواردو کې یې عاملین د امنیت ګنونو لخوا نیول شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د جنایي جرایمو سره د مبارزې مشر سلطنۍ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ټولې یو سال روان
تر دمه د قتلونو نیوي پیښې له موږ سره ثبت دي چې په اړوندې هم د 200 تنو په شاوخوا کې مزنون کسان نیول شوي دي. موږ د دې په هڅه کې ترڅو د جرایم سطح را ټیټ شي او همدارنګه د نورو مضمون کسانو د نیولو په هڅه کې د امنیت قمندانې چارواکي وایي چې ډیری د پیښو انګیزه ناموسي خطرونه دي. دوی وایي چې په ټولنه کې فقر په کورنیو کې اقتصادي بېوزلي هم سبب کیږي چې د جرایم سطح لوړ شي. باید یاد شي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه بلخ ولایت کې 1018 جنایي پیښې ثبت شوې دي او په تړاو یې 1028 تنه مضمون کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره واشنگټن ته تللی او ټاکل شوی چې سبا د ایران د اټومي پروګرام په اړه کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو چې په راتلونکو دوو اونیو کې د اسرائیلو په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي، د خپل سفر هدف تر سیاستونو لوړ او ځان یې د اسرائیلیانو د حقونو ساتونکی بللی دی. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اوریدلی سي.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو الوتکه پرون په داسې حال کې له تلابیب څخه واشنگټن ته والوته چې د دې سفر له کبله د ولسمشر باراک اوباما نارضایتي پر ځای پاتې ده. ټاکل شوی چې نتانیاهو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سې شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د پلان شوې وینا د دواړو متحدانو ترمنځ اړیکې د خرابۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. اسرائیل ویره لري چې د ایران په اړه د ولسمشر اوباما ډیپلوماسي به چې له مخې یو توافق ته د رسیدو لپاره د مارچ د میاشتې پای مهلت ټاکل شوی، تهران د اټومي وسلې خاوند کړي، په داسې حال کې چې تهران دا ادعا رد کړې ده. نتانیاهو چې ټاکل شوی د جمهوري غوښتونکو ګوند په بلنه د سې شنبې په ورځ د اسرائیل د اندېښنو په اړه کانګرس ته وینا وکړي، د اوباما اداره په غوسه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې وینا په اړه سپینې ماڼۍ ته له مخکې خبر نه دی ورکړل شوی او دا پریکړه یې له معمولو تشریفاتو سرغړونه ده. د دې اونۍ په پایل کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس وویل چې کانګرس ته د نتانیاهو د وینا د پلان له کبله رامنځته شوی حالت د امریکا او اسرائیلو اړیکې زیانمنولی شي. خو نتانیاهو چې د مارچ په 18 د اسرائیلو پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا کاندید دی، د تلابیب په هوایي ډګر کې الوتکې ته له پورته کېدو مخکې خپل سفر تر سیاستونو اوچت او ځان یې د یهود قوم د حقونو ټینګ مدافع وباله.
אני יוצא לוושינגטון בשליחות גורלית, אפילו היסטורית. אני מרגיש שאני שליח.
זה וושינגטון תפו מהם, או הטה תאריכי ממוריית רוואניים. احساس کوم چې د ټولو اسرائیلیانو او د ټولو يهود ملت استازایم، حتی هغه چې له ما سره موافق نه دي. زه د اسرائیلیانو د امنیت، د هیواد د برخلیک او د خپل خلکو لپاره صادقانه اندېښنه احساسوم. زبا زمونږ د راتلونکو لپاره هر هغه کار وکړم چې په واس کې مي دي. امریکایي چارواکي ویره لري چې کانګرس ته د نتانیاهو وینا ښایي د ایران په اړه روانې ډیپلوماسۍ ته زیان واړوي. خو څارونکي وایي چې د انتخاباتو په درشل کې واشنگټن ته د نتانیاهو سفر په ډېرې استادۍ سره پلان شوی او ښایي د ته ډېرې رایې راوړي. اسرائیلی مشرانو له دې مخکې تل هڅه کوله چې له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو سره په اړیکو کې انډول وساتي، خو ښکاري چې کانګرس ته د اسرائیلو د مشر وینا ښایي د نتانیاهو د حکومت او ډیموکرات ګوند په اړیکو کې واټن رامنځته کړي. د غیر رسمي اټکلونو له مخې ښایي د کانګرس څخه باندې شل او حتی تر دې هم زیات ډیموکرات غړي د نتانیاهو وینا تحریم کړي.
محمد هاشم کټوازی په خپل سیمه کې لیکلي، لا افغان حکومت نه مو غوښتنه ده چې د ورستیو طبي پیښو له مصیبت ځپلو سره مرستې دي په عادلانه توګه وکړي چې دغه مرستې ضایع نسي او اړو کسانو ته ورسیږي. اسد عزت الله لودین له هلمند له دولت نه هیله کوي چې په سنگین کې عملیات وکړي چې پر ناامنۍ یو میاشتې واوښتې. د محمد ولی په نامه اوریدونکو هم په سنگین کې امنیتي وضعیت ته اشاره کړې او لیکي دلته خلک له ناامنۍ په تنګ دي. نجیب خان له غزنی د کرکټ له ملي ټیم نه غوښتنه کوي چې د وکړي راتلونکو مسابقه وګټي. جمعه خان درمن له خوسته، پاکستان د افغانستان دوست نسی کېدلی، له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې له دغه هیواد سره په اړیکو کې دقت وکړي. یو اوریدونکو چې خپل نوم هیر سوی لیکلي، د ولسمشر اشرف غنی نه مو غوښتنه ده چې د دفاع وزارت د الوتکو تړون لاسلیک کړي. د ملي اردو منصبین په ستونزو کې دي، پیاده کترونه وخت ضایع کوي او د ډیرو سرتیرو د وژنو سبب کیږي. او عبدالواحد ننګ له کونړ لیکلي چې په دې ولایت کې له ناامنۍ یو پتنګ یو. دا واسطه سوزین اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خپریږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211241. یاو پینزه. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو دوستانو کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د موږ انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام لسره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو د تاسو د ټلیفوني پیغامونو ازادي رادیو ته رسیدلی دي چې دغه ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. د تاسو د پیغامونو یو برخه مو په دغه پروګرام کې راخیستې ده. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه کندهار ولایت خبرې کوم. نوم مې رباني ده. زموږ یو د ماما زوی چې په سرخات کې اوسي رضا خان نومېږي د هغه زوی ورک ده. نو د ازادې له رادیو دا غوښتنه کوم که ما اعلان یا دی خپله اوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري په دغه نمبر د له موږ سره ټلیفون وکړي. دا شمېره درته وایم 0 1 5 0 1 9 0 ډېر وبخښئ. د ازادي رادیو یو جان مننه.
زه محمد خلیل د لسترګا ولایت د نادالی ولسوالي اوسېدونکی. زما زوی نجیب الله نومېږي. 15 کاله عمر ده. یو کال و نمیاشتې کېږي چې له خپله کوره څخه نادرکه شوی دی. عصبي تکلیف هم لري. هر مسلمان ورور د نجیب الله لیونی ده په هکله معلومات لري په دې شماره دې زنګ راته ووهي 0 1 9 5 1 9 5 4 5 9. خپل شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم اجاب الله جان مسکنیار دی. فراه ولایت خاکسپید ولسوالۍ د خوست کلي اوسېدونکی یم. او زموږ یو قریب دی چې نبی جان نومېږي. د ملا امان الله خونځی دی. 22 کلن دی. هم د خاکسپید ولسوالۍ د خوست د کلي اوسېدونکی دی. او فعلاً یې پلار کور په مرکز کې د فراه دی. 4 کاله کېږي د خپل کور سره دره کړی. که چاته څه معلومات د پاک لوي هیله دي چې په دغه نمبرو باندې 2 نمبر اعلانوم. په دغه نمبرو باندې موږ ته سره تماس ونیسي 0 1 4 9 4 4 8 5 2 5 0 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 4 9 4 1 کس چې چا پیغام ورکړی اوس ازادي راډیو ته چې یو نفر دی دلته څلور کال کې چې زموږ سره دی او هغه خپل اصلي ځای نه وایي. مننه.
السلام علیکم. زه ګرانیم د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د پلار د ماما زوی نقیب الله نومیږي. د پلار نوم یې ظاهر اقادي. د درې میاشتې کېږي چې ورک دي. د میوند ولسوالۍ د شرالي کاریر اوسیدونکی دي. که یو څوک په دغه د ده په هکله معلومات لري یا دی په خپل زموږ غږ اوري، په دغه شمارو کې زموږ سره تماس ونیسي. 0 اویا شپږ پېته درونیوي څلور څلوېښت شپږ. بله شماره ده 0 اویا اته سوه پنځه ویشت نه دېرش.
زما یو ورک دوست دی د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د وسناشیرو د کاریز د پنځه میاشتې کېږي چې نظره کړې اقتصادي ناروغي لري. نو دغه زما پیغام کار ورور مسلمانه وري په دغه زما په ټلیفون په اړیکه کې زما سره اړیکه ونیسي. 0 اوه 0 2 3 3 9 9 8 ټلیفون شماره په بیا وایم 0 اوه 0 2 3 3 3 9 9 8. نو دا زه اله کوم د ازادي راډیو څخه چې دغه زما پیغام نشر کی بل.
دروازګان د ولایت چې چرچونو د ولسوالۍ ته نتاج څنګه زنګ ولې دي؟ یو حالک نظر اکرسوې د کوچوکاک د لندوزي د حجي عبدالغني اکال مسی چې محمد علي نومیږي. درې میاشتې کېږي چې نظره کوي. هر چاته چې معلومات شته په هر ځای کې خپل شرینی دې مکمل وغواړي. په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 اوه 0 5 شپږ اوه 1 3 2 3. یو وارې بیا ټلیفون نمبر درته تکراروم 0 اوه 0 5 2 شپږ اوه 1 3 2 3. یو وارې لا بیا ټلیفون نمبر در تکراروم 0 اوه 0 5 اوه 1 3 2 3. دا باید چې هر څوک کوشش وکړي مسلمان پیدا شي. که ته طالب په که د حکومت په متکا کې که د یو چا سره مزدور یې پلار یې ډېر پسې پریشانه دی. باید چې دغه هر څوک معلومات وکړي خپل شرینه دې مکمله واچي ما چې په دغه لمبر زنګ ووهي. که هلک یې هم فرق نه لري کلی هم فرق نه لري چې ما چې خپل معلومات وکړي چې دغه سړی دی. یو وار بیا لا بیا نومان درته واخلم د کوچوکاک د لنګو زوی د حاجي عبدالغني اکا لمسی چې درې میاشتې کېږي نادر اکا سوی محمد علي نومیږي. چې هر چا ته معلومات یې وړونو دغه ټلیفون ته زنګ ووهي یا د حزادۍ راډیو ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د پیغام ازادي راډیو ستلزمه
د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د تلکان اډې څخه زه جانم خبره کوم چې زما یو ورور ورک دی شل کاله کیږي نوم یې سیتلا دی د لالا کصاب زوی دی هر څوک چې معلومات لري مرتدي پر دې شمېره ټلیفون وکړي 0 5 0 5 0 5 0 د ټلیفون شمېره بیا ده 0 5 0 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
السلام علیکم. زه ډاکټر سکیدار د نیمروز د ولایت د غورغوري ولسوالۍ د خاصیوت اوسېدونکی یم. ما یو دوست د سید محمد نومېږي، د خان محمد زوی دی او د شاه محمد کاکا او د سالم محمد کاکا ورور دی. دی دوه درې کاله کېږي چې د خاصیوت څخه بیا درته سوی دی. دوی د فراه د ولایت فراه رود ولسوالۍ او د نوبهار د کاري وزیره. نو که سید محمد زما اواز اوري یا د سید محمد په هکله بل چاته معلومات وي، مهرباني دې وکړي شاه محمد کاکا ته د تلیفون وکړي. د شاه محمد کاکا د تلیفون نمبر دی 03-52-54-13. د تلیفون نمبر یو ځل بیا 03-52-54-13. والسلام بر احترام. زه سرگل دی عبدالمحمد زوی دی غزنی ولایت دی و آغاز دی ولسوالی او دی ساروان دی کلی اوشیدون کهیم. وش پیلن پا میدان خار کی زون کهوم. یو زوی پا نامو دی نور الله چی چوار لسکال عمر لری، دوا جوړه کالی له کوره وړي، یو جوړ تور دی یو جوړ شنه دی او وړه غوټه هم ورسره ده. دغه سړی د تېرې یوویشتم تاریخ باندې د جدې ورک شوی ده له ما څخه. که څوک د ده په اړه معلومات لري یا د په خپله اوري د مهربانۍ له مخې دې په دغه تلیفون نمبر باندې ما سره اړیکه ونیسي. 0-5-5-1-3-8-4. ډېر څه بیا یې تکراروم مهرباني. 0-5-8-15-8-1-3-8-4. ډېره ډېره مهرباني. آزادي راډیو زنده باد، تل دې وي، بریالۍ دې وي او د موږ کارونه ټول یې په ښه توګه راته کړي. سلام علیکم.
ما دغه پیغام د روزګان د ولایت بسم الله خبره کوم. ما د پلار یو خدای دی پاکستان په علاقه کې ورکړي معلومات یې نشته کې او بل مسلمان ته په حق معلومات کې مشرسته مې راکړه دی بي د امکان مې نه دی زده که چاته معلومات یې مسلمان ورو ته په دغه حق دی ما ته معلومات راکړي په دا شنه د جنګ وي 0-8-8-3-9-8-9-1 نو سلام احترام.
یا حضرت یا د کنړ ولایت اوسېدونکی یم، تل حال د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې یم. که زما څوک اوري زما یو د تره زوی چې په نوم د حبیب رسول ورک دی، که چاته پته وي موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0-5-9-5-4-1. شمېره دې تکراروم 0-5-9-5-4-1. سلام په مخه مخه.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی د عبدالغفار په نامه د حاجي میر احمد اکا زوی د شولیکوټ د ولسوالۍ څخه دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر څوک د دې مبارکې معلومات لري په دغه نمبر نه زنګ ووهي 0-9-1-5-5-2-5-5. یو ځل شماره بیا وایم 0-9-1-5-5-2-5-5.
بله السلام علیکم. زه حاجی حبیب الله د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مسیزو د کلي څخه ساز د ټلیفون په سر سره واتل یم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. زما یو ماما د نعمت الله په نامه یادېږي، د 2-3 کاله کېږي چې ورک دی. طالبانو د زاړه تاریخ کې ورک شوی دی. که هر مؤمن مسلمان ورور د ده په حق له معلومات لري او یا هم په ده باندې خبر وي، دی په خپله نعمت الله نومېږي. د حاجی موسی کلیم زوی دی، د انور خان او غنی خان او جمال الله او عبد الله د دوغ ورور دی. کدی په خپل د غزما غوري او یا هم د په حق له څوک معلومات لري نو زما سره دی د ټلیفون په دې شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 2 4 2 4 2 د ټلیفون شمیره یو ځلی بیا تکراروم. 0 1 9 2 4 2 4 2 کدی په خپل د غزما د ټلیفون شمیره دی هغه ورور واخلي چې د پدغه پاک له معلومات لري او که نه لري نه کوم زحمت دی ماته نه جوړي، او که د په حق له هر چا معلومات راکړي یو لک افغانۍ پر سر جایزه ده. نو نور څه نه لرم. ازادي راډیو زنده باد. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله چې دا خپرونه جوړه کړې. د خدای په امان. السلام علیکم.
سلام ما پیغام دغه دی چې زما یو وقار دی 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی مستا په نامه دی. دا چا ته د ټلیفون د دغه مستا په نامه دا چا ته معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ راکوي. 0 1 9 0 15 1 1 0 1 مستا په نامه دی 15 کاله کېږي ورک دی.
بلے السلام علیکم. زمان عبدالرحمن دے میدان وردگ دے ولایت سیر آباد ولسوالی دے لیڑی بکلی گدے کا لیتری سیزن کام زما یو تر دے شپاہ کالا کی گی چنا دارا کدے بسم اللہ جان پا نام دے تقریبا شپاہ کالا کی گی نا دارا کدے دے علمان پفات اللہ دے نمین بسم اللہ جان دے بابرک زائر دے ورور نمی محمد نبی دے بہار چاہتا جدی پا حق لا معلومات میں مربانی دے وقت دے شمان جمع سکتا
السلام علیکم. خبر کرنا روڈ دی درے کال اختر گول دی نظر محمد دی گل محمد رکھا گول دی پتا مہرا چار سو کے معلومات دے پتا مہراج ماتا زنگ ہوئی سے پر وہ سے پر درے دعا نہ ات چلور شپا پنج و سلام
زیا عبدالحنان دے من دے ولایت تے بغران ول فاضل او دا لایترا دے خبر کو ما امرور دے تے نن دے شلو کال پو ما ریون کا دے کی زی امرور دے کتے دے اللہ شاہ ہو جے ہم دے یلا نو کی راج سی او کے بول مسلمان اوریم دا منان ته نامو دی د باغران بیخی مور پر دې په سفر ګردان کې سهار ته ټلیفون په کټ معلوم باندې پر څه پر څه پر څه پر دوا اته څنګه څه پر څه پر نه څه پر دا د کیسې لمبان ته پر غل لمبان دي څنګه وو شیرینه مکمل تر راځه کولای شي په مودانا سلام
زما یو ورور دی دا لس کاله کې شورک شوی دی نوم یې جګران اغا دی زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه خبره کوم د ټلیفون شماره مې د 0 1 0 8 6 4 1 9 4 4 دغه ټلیفون شماره چې اسیا ته دغه سری پته معلومه په دغه شماره دی مو تر زنګ یو زادې راځي چې مې دغه پیغام دی چې دغه زما از صفال ماته چې زنګونه و هلي دې زما پیغام ته شنه نه شته نه ورکوي د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه خبره کوم چې زما ورور دی زمي ګران هغه مې میږي د جانان هغه یو جانان هغه دی بل کوکو هغه دی په دغه شماره چې اس چاته پته معلومه وي چې زنګ یو 0 1 0 8 6 4 1 9 4 4 اچھا تو چھپا تھا معلوم ہے پتہ اس مہاراج مشتا جنگ ہوئی ہے زادی رجی ہے جہاد مانا.
السلام علیکم شاہدان ابنائم لکنڑ ولایت مرکز اسد آباد
د دم کلی څخه مې د ازادي راډیو د ورکشو اجزانو خپرون ته خپل پیغام وړاندې کوم. هر څه نمخې خپل سلامونه ویل تا ته وړاندې کوم. دا چې زما ورور اسرائیل د ګل محمد زوی د نور محمد مسی د انقلاب په سر کې د کور نه نادرکه شوی دی، نو که چېرته زما ورور کومو دوستانو ته معلوم وي یا هغې ته اوالي، نو ما ته د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووایي: 0 نهش. په احترام ستاسو ورور شهزاده نبینا.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0︲ 22 14 45 115. ګران دوستانو، تاسې د ازادي راډیو د ورک شو ځانو دوستانو پروګرام واورید. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.